سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي استاد ساده رادیو خبرونه چلروي ستاته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تشبګو په نن لسه پوند د 35 مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني چپه دوه لشبګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته ورسېده. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمه د پولیسو هغه راپور ترلاسه کړی دی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 168 نور ټپیان دي. د ځمکې پر سر د لانجه د جولای 24 د کورمې په بشهره سیمه کې د مددګي او ملخي له کلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې د یا جوری به انتقالی زمکی پر سر د لانجی ها رول لپاره جرگه را طوله شوی و. سیمی تا لهنگو ورغلی جرگی چه قومی مشران امنیتی و انتظامی چارواکی پک شامل دی دوربن حدسی کوی. پا کرمکی دا شیا و سونیان و ترمنز پا دین خطه که مرگ شو بلورو سلحقی زیاده شوا چه پرون دا جگری پا دگر که او مرچلو که مری و مندل شول. پرون رختی چارواک ویلی و پا نخطه که 14 کسان وجل شوی و سل نور تپیاندی. په 2000 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لساو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو په 2000 کال کې په مری کې او توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې په د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې هوارېږي. بلوڅ فعالان دا کوي او امنیتي ځواکونو د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي دي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کولو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډې ته روان وو. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یکشنبه د جولای 24 ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندولو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوڅانو حکومت د بلوچستان حکومت دغه بندري ښار ته ټولې تللې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر ما رنګ بلوڅ پرونو پر خپل اکسپانی ویلي حکومت د گوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي. د غیب خبر امنیتي ځواکونه په مستن کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي. که څه هم د بلوچستان حکومت ویان دا ویرت کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د گوادر پر لور روان دي او د ډزو اوازونه پکې اورېدل کېږي. خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. د بلوڅانو د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د امن په نوم یو لوی پاڅون پیل شوی دی. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پای ته رسیدلی پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې څخه په شا شوې دي. په چمن کې زرګونو کسانو کابو نه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پرلت کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو. تېرې اونۍ پاکستاني چارواکو ویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پخوا په شان اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارډ تګ راتګ وکړي. خو وړ مورس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویل چې پاسپورټ او ویزې د لرلو په اړه د پاکستان د حکومت په پریکړه کې بدلون نه دی راغلی. د پرلت غړو پرون شنبه ویل چې یو وار بیا پرلت پیلوي او تر هغو دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالي پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن وو او ژر له روغتون څخه رخصت کړی شوی دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناګا ښار ته نږدې په لویه لار کې شوې وه. سربیا لویدیځې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو لاره ده. په 2023 کال کې نږدې 10,000 پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادي غړو هیوادونو څخه تیر شوي وو. او د چین دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو سیاحتي سیمه کې د یکشنبې د ځمکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمي په نوم استوایي توپان وروسته رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د باد له کبله پرون مړ شوی دی. دا پیښه ظاهرا د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله یاده شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واوریدل شئ. نن د زمري وما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته. ځوانان وایي چې دوی په ازاده نشي لمانځلی. خوب خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو.
بندې به په دې اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د نړیوال سازمانونو هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې وایي افغانستان د اوبو له کړکېچ سره مخامخ دی. خو د افغانستان خلک څه وایي؟
بے وقت باران و مشو کرتو تے فائدہ منہ رسولا بیا پزم دیتے کہ بیا بے وقت بارانو سر سیلابون ہم راغلو او فیلن ہم فیلن ہم دا فیلن چیز غنگی کما دی زور نا پورت گرمی دا
لا دی سر بیرا دا پختنخوا کرمی سیمین تا ہم مرزو چی حال تا دا شیو سونیانو ترمنز دزمکی پر سر پا لانجکی پا لساو کسان چپیانو امرشوی دی اندرنگا نریوال موضوعات دا بہم تمشو نور مطالب مشتا. د خبری مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن د ازمري میاشتې اومه چې د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ خوراسته دا ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلی. خو یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي آزاده توګه نشي لمانځلی نو په خپلو ټویټر پاڼو کې لمانځي. ورځو تفصیل سنه کاکړنه ورو.
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډېری افغانان وایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په ازاده توګه نشي لمانځلی، خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښاري اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه اوس وخت په ازاده نه ډول باندې نشو کولی افغانان چې دغه ورځ په ازاده ډول سره ولمانځي، خو کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره موږ نشو کولی دغه ملي ورځ موږ په ازاده ډول سره ولمانځو، خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبي یا د فوټبال لوبي یا هم د اولمپیک لوبي دي، دا ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي، ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ور باندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو بل دی چې یو ګوند بیرغ به وي، لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حز یا هر ګرو ځانته یو بیرغ لري، خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ پخوا په افغانستان کې لمانځله، ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو، د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو، د هغو خوا ته لاړ شو، هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو زوخت په لندن کې مونږ غواړو چې دا ورځ ولمانځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ، چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې دې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دې موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ، چاپ خپلو مجازی پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپلو ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رارسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی، د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو، د پولیسو په پوستو، پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تېرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري، د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو، او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
تاسیس مخه کلا ساتي رادیو نو اوري وس په هم خیبر پختونخوا ته ورشو. د خیبر پختونخوا په کرم کې د شیو سونیانو ترمنس د ازمکه پر سر نه خته کې د وجل شو کسانو شمیر 15 ډیر شو ته رسیدلې دي. هم د شی بر سره د مشال رادیو خبريال طریق او رکسي وسل دي. او رکسي سپ تاسیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی کده دغه نه خته روستي شو زیات راکړي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې الله دې منشه. دا کورمه کې چې کوم طور په څلورشتن جولای جګړه شروع شوې وه، هغه خبر دا راغلی دی چې اوس ودرول شوې ده. نن یوه جګړه د ضلع انتظامي او امنیتي چارواکو په سرپرستۍ کې مالیخیلو او بشارو ته ورغلې وه، او هغې تر مذاکراتو پس دواړه مشران په ډزبندې راځه کړي دي. تر دې پس پوز او ملیشا بشرو ته ورغلي او هغل ته خپل نفری په مورچو کې کینوري. که څه هم د هر څه شوي، خو لس منټه د پاسه شپږ بجې نه د ماټر یوه ګوله په بشرو راغلي، او دا خبر چې کوم دی له سیمې د عبدالرؤف په نامه یو ځایي تن راکړلو. اوس څومره چې شپه کېږي نو حالات غیر یقیني په لور وځي. د شپې پر وخت هلته جنگ کېږي، ورځ چې دی جنگ دومره نه وي، او د شپې پر وخت خلک د لموچورو کوځول هغه هم مشکل وي. نو داسې د ډزبندې عمل سرته رسولو کې بیا لږ مشکل پیدا کېږي. نو په سیمه کې دا جنگ چې کوم دی دا جنگ چې کوم دی دا د ځمکې په سر شروع شوی و، چې وروسته له بشرو مختلفو سیمو ته وغځېدلو، او بیا دغه جنگ چې کوم دی فرقه ایزه بڼه خپله کړه. تر اوسه په جګړه کې لکه څنګه چې تاسو وویلو، پولیسو تر مخه د دواړو خواوو 15 کسان مړه شوي، او همدارنګه یو سل یو شپېته نور زخمیان شوي دي. او که څه هم د مړو شمېره چې کومه ده تر دې زیاته ښودل کېږي، خو پولیس یې د هغې تصدیق نه کوي. نو په سیمه کې دغه څلور ورځې وړاندې جګړه تر شروع کېدلو پس چې کوم دی ټولې لارې تګ راتګ لارې چې کوم دي هغه بند دي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی دی، سرکاري دفترونه، سکولونه او بازارونه تړل شوي دي، او هغلته دغه شان چې کوم دی د دې صورتحال له وجې مقامي خلک د خوراک څښاک او نور ضرورتونو له کمی سره چې کوم دي هغه مخامخ شوي دي. نو په پېښور کې، اسلام آباد او نورو ځایونو کې شیعه او سنی فرقو سره تعلق لرونکي ځوانانو او مدني فعالانو احتجاجونه هم کړي، او هغوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې امنیت چې کوم دی دا د پرځای شي، او چې د کومې د ځمکو شخړې دي دې ته د حل لار وګوري.
او رکزه صاحب، په دې سیمه کې له دې وړاندې داسې جګړې شوې وې کنه؟
بالکل، دغه په کورما چې کومه ده یا ودا سي قبایلي سیمه ده، چېرته کې سنیان او شیعان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته له کلونو راهیسې د دوانو فرقیانو ترمنځ پر ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلونو شخړې شته. مکه هم پر دغه شخړو چې کوم دی جګړې شوې، چې په کې عام ولسته مرګ جوړه رسیدلې ده. په 2001 کال کې چې کله کایزا انخته پیل شوې، نو په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشران یو ځای کېناستل، او هغوی په خپل منځ کې یو لوزنامه وکړل. نو په هغه لوزنامه کې نور شکونه هم شته چې په کې د خلکو د کور شوي خلکو بیا آبادکاري، لارې کولول، همدغه رنګ چې کوم دی د ځمکو شخړې د حل خبره په روایاتو او په کاغذات مال رسلو خبره شوې ده. خو تر اوسه چې کوم دی هغه لوزنامه په کورمه کې عملي شوې نه ده. نو دغه شان چې کوم دی د ځمکو له وجې ډېر جنګونه له 2008 کاله پیل شولو، او ډېر جنګونه وشول، او هغلته ډېر خلکو ته چې کوم دی عام خلکو ته ځاني او مالي نقصان نه ورسول.
ډېره زیاته مننه کور ودان د خیبر پښتونخوا په کرم کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبريال طریق او رکسي و چې په کرم کې د شیو سونیانو ترمنځ د ځمکې پر سر د نښتې وروستۍ حال راکړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشتاته. په کابل کې د اروپای ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې وویل چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړې چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې د ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغه ټولنې د غراز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو او وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کیدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون روسي څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سخت اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولې دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د روسي څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړې په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي و چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مو نه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقی وایي چې وروستۍ ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باز
په سیمه کې وروستۍ ورښتونو
په دغه ولایت کې
د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ښاغلي صدیقی په خبره که څه هم د طبي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل نن یک شنبه د لبنان پر حزب الله ډلې ز سختو بریدونو خبرداری ورکړی. د چولې ورځو تفصیل اسدالله الدین نور.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اجانس په لبنان کې د دوو سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف وشته دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړي پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانانو وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجدل شمس سیمې د دروس کلی کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمن ډلې حزب الله سره دی. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې هر ډول لاسلرل رد کړی دی. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن په کابل کې د هپټایټس یا زیړي ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې وویل چې ډېر خلک د یادې ناروغۍ په بي ډول یا تور زیړي اخته شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی د کورنۍ غړي یا ملګري د زیړي د منظمې درملنې توان نه لري. تفصیل سنګه
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن د یکشنبې په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړي ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپټایټس بي ناروغان او 1,500 د هپټایټس سي ناروغان ثبت شوي دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي یې د بېوزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپټایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده. دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان انجلۍ ده.
سلام علیکم، چې د ښځو کې جوان است.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بي ځای کېدل، کډوالۍ، بي وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکاري ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغي اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول که راشو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زی زیړی ورته وایو، دوهم دواوې کولی شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم معدې تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کیږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغي
ده چې د زیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کاله پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه څنګه مو چې واوریدل اوس د ازادي راډیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. یادونه کوم چې نن روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې هم په رازیړي باندې خبرې کوو. که چیرې تاسې غواړئ په پروګرام کې ګډون وکړئ، کولی شئ د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبرونې ته زنګ ووهئ او له اسدالله الدین سره چې میلمانه یې رابللي پروګرام ته خپلې پوښتنې مطرح کړي. ورزو میدان وردګو ته له میدان وردګو ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردارو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږل دي. د میدان وردګو ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي چې باید دا لړۍ جاري وساتل شي.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
زه د افغانستان د فاره یو لاسراوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سوی، مثبت کار سوی، که دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډیر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي ترڅو پرې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه سماره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات داسې خارج ته شي، مثلا د شایب د خور غریب د پوره ښه قیمت پیدا کړو او وخت خو به یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په بیه تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو د پوره د ډېر غټ افتخار دی. انشاءالله چې د تجار د پوره د مچروان د پوره د حاصلاتو والا د پوره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک د نظم توفیق ورکړي. انشاءالله دا الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وایي دوی په لومړي ځل هین هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نوموړي وایي له دې وړاندې د دغه ولایت حاصلات ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدلی چې اکثره وخت به بزګرانو پکښې کې کمه ګټه او آن کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سږ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. اوس سږ کال لله الحمد لومړی ځل داسې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لیږد خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یبدا توقع لرو چې د زراعت په بش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
د یادونی ورد چې هین ته لامیده نوردګو ولایت څخه د زردالو او ګلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي.